السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شپې د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې نیکمرغه ورځ مو تیره کړې وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې دغو مشرانو نن د ګډ امنیتي تړون سازمان د غونډې په څنډه کې سره کتلې دي. تاجکستان او د منځنۍ اسیا یو شمیر نور هیوادونه له افغانستان نه خپلې خاورې ته د احتمالي ترهګریز ګواښ ویره لري. د طالبانو حکومت بیا په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. په پنجشیر کې د طالبانو محلي چارواکو ویلي چې د پریان ولسوالۍ یو عام اوسیدونکی یې وژلی دی. د پریان ولسوالۍ مرستیال مولوي شیر علي آزادۍ راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو په دوو کسانو ډزې کړې چې یو یې وژلی او بلې ټپي کړی دی. نوموړی وایي دغه دواړه کسان ورونه و چې طالبانو په تیروتنې سره داسې مهال ډزې پرې وکړې چې خپلو کروندو کې یې اوبه لګولې. نوموړي نه دي ویلي چې دا پیښه څه وخت شوې. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې پنجشیر کې د ملکیانو د وژنې او له هغوی سره د ناوړه چلند په اړه اندېښنه لري. د پاکستان د روغتیا څنګ ویلي چې په شمالي وزیرستان کې یو بل ماشوم ګزړن وهلې دی. دا په دې سیمه کې په تیرو دریو اونیو کې دریم ماشوم دی چې په پولیو وایروس اخته کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو کلیسا کې پرون ماسپښین دی و سړی په ډزو کې یو تنو وژل شو او څلور تنه نور سخت ټپیان شول. چارواکي وایي پیکه په داسې ساحه کې شوی چې اکثریت اوسیدونکي یې په خومره کسان دي. مشکوک کس چې آسیایی بلل شوی 18 کاله عمر لري او د پولیسو لخوا په توقیف کې دی. او د هند په غوره لیګ کې نن دیلی کپیټلز او پنجاب کینګز لوبډلې لوبېږي. دا لوبه د ممبئی په دی پټل لوبغالی کې د افغانستان په وخت ماخام 6:30 پیلېږي. دلی او پنجاب لوبډلو د هند غوره لیګ په سګنی فصل کې 12 لوبې کړې دي چې دواړه یې خپلې 6 لوبې ګټلې دي. دواړو لوبډلو ته د دې لوبې ګټل ځکه مهم دي چې بایلونکي په دې لیګ کې له مخکېتګه پاتې کیږي او ګټونکي به د مخکېتګ فرصت پیدا کوي. د هند غوره لیګ په سږ کال کې تر دې دمه ګجرات مخکښ لوبډله ده چې درې افغان لوبغاړي هم ورسره دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ او د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 15. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 18. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 21. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 25.
دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. دوی له افغانستانه د ترهګریز ګواښ ویره هم لري خو طالبان ډاډ ورکوي.
افغانستان خاوره د چا په جدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره د هیواد تر مستونځ نه وي. د مورد موجودي
د نړیوالو دا اندېښنې په څه معنی کېدای شي؟
کچېری دنیا په یو خوروان وی او طالبان لکه څنګه چې بل خوروان دي دا طبيعي دی چې د نړۍ خبرګونونه راپاروي.
اماراتو ته د حامد کرزي د سفر مخنیوي د یو شمیر سیاستوالو خبرګونونه راپارولي. نور راپورونه هم لرو او دا به هم واوري چې د اوکراین پاوز د روسي د نویو حملو جواب ته په تیاری بوخت دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د خبری ټولګې د سر راپورته. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره په روان چلند سخته اندېښنه ښودلې. جی وو ډلې د خپل غونډې په پای کې په خپل اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر د ښځو د اجباري حجاب فرمان لغوه او تر خوایې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او دغه راز د اروپایي ټولنې استازي دا هم ویلي القاعده داعش ورسره تړلې ډلې لا هم په نړیواله کچه یو ګواښ دی. تفصیل یې په دې راپور کې.
د نړۍ وستر اقتصادي هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د جنو خوځو مذهبي او قومي لګکیو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دی وډله چې د بهرنیو چارو وزیرانې په جرمني کې راټول شوی وو د خپل ناستې په پای کې یو خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې څومره ژر چې کیږي له شپږم ټولګي پورته د جنو د زده کړو د مخنیوي لپاره پریکړې په شاشي او تر خوای د اجباري حجاب په اړه خپل فرمان لغوه کړي. دا ډله په طالبانو غږ کوي چې د ټول شموله حکومت د قانون حاکمیت او مدني ټولنې لپاره د معنا لرونکو هڅو سره د اوږدمهاله ټولنیز اقتصادي او سیاسي ثبات لپاره اړین کارونه وکړي او تر خوای د ښځو او نجونو زده کړو په ګډون د دوی حقونه خوندي کړي. د نړۍ د پرمختللي اقتصاد د وه هیوادونو په اعلامیه کې زیاته شوې دوی په افغانستان کې د ټولو لوریو د دوامدار سیاسي ګډون او ټول ګډون حکومت په نشټوالي ناوړه اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښمن دي. جیو ډلې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی هم غندل او زیاتوي تکراری ترهګریز بریدونه د نورو په منځ کې قومي او مذهبي لګکی په نخښه کوي او ترخوای د افغانستان له خاورې د نړۍ نورو هیوادونو ته هم ګواښ متوجه دي. کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیا او امریکا پرون په خپل ناسته کې پر دې هم ټینګار کړی چې د تیر کال د اګست له 15مې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو راهیسې القاعده، داعش او ورسره تړلې ډلې لا هم د نړۍ هیوادونو ته یو جدي ګواښ دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي افغانستان د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی.
افغانستان خاوره دی چې په ځدم نه کارول کېږي او زموږ لپاره هیواد ته هم ستونزه نه وي.
د نړۍ وستورو اقتصادي هیوادونو تر هغري هم غندل او شمنه یې کړی چې د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره بخپل هڅې او مرستې نسپموي. د جی وډلې ټینګار کړی چې د تروریزم ضد ټول اقدامات باید د نړیوالو قوانینو سره سم وشي او هغه فاکتورونه باید پنه خشي چې د تر هغري د تمویل سره مرسته کوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا، پینټاګان او ځینې نورو هیوادونو هم ویلي وو طالبانو واک ته رسیدو وروسته هم له القاعده ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې.
و موردل چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو سازمان یا جی 7 په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو سره پر روان چلن سخته اندېښنه خوده لیدوي. په افغانستان کې له احتمالي ترهګریز ګواښه هم اندېښمن دي. د نړیوالو د اندېښنې په څه معنا اول دوی پر لپسې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې ښیي. همدا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د ښځو له فعالې ظریفې غفاري نه کړې.
په ټوله کې نړۍ د یو کلی مثال لري. کله چې په یو کلی کې اوسېږي نو طبیعي دی چې دغه کلی ټول هغه انساني او بشري او اصول او قوانین به یو بل سره مني چې هلته پلي کېږي. نو که چیرې دنیا په یو خوا روان وي او طالبان لکه څنګه چې په بل خوا روان دي دا طبیعي دی چې د نړۍ غبرګونونه راپاروي او د دې سربېره کله چې بیا طالبان د نړۍ نه بیرته د همکاري غوښتنې هم کوي، بل خصوص د ښځو د حقونو لپاره، د مکتبونو د نخلاصون، د پانتونونو پاغ ډېری شمېر انسټیټیوټونه لا هم غیر فعال دي. د دې ترڅنګ د ښځو لپاره کاري اسانتیا او زمینې برابرول دا د افغانستان د 50% نفوس غیر فعال ساتل دا پخپل یعنی هغه بشري ناورین دی چې نه یوازې دا چې نړیوال بلکې ورو ورو خپل افغانان به هم غږیدو ته مجبوروي او پاسېدو ته به مجبوروي.
طالبان فکر کوي څومره د غواندېښنو ته پام کوي. په ظاهره د غواندېښنو ته چې د حجاب په اړه تازه ښکارا شوې نړیوال وښوده طالبانو ډیر جدي خبرګون خو دا ویل چې دا کورنۍ موضوع ده، نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي ځکه د افغانستان د عنعناتو او کلتور موضوع ده. دوی ویل
ګوري چې د افغانستان د عنعناتو موضوع راځي او هغه فرمان چې دوی واقعا کړی هغه عمومي فرمان چې دوی خبر ک په هغه فرمان کې واضح ویل شوی دی چې تور رنګ حجاب او یا هم دا چې چادري د حجاب بهترین انواع دي. نه خو چادري زما فرهنګ دی او نه هم تور رنګ حجاب زما فرهنګ دی. زما فرهنګ خو هغه ګڼ کمیس او رنګ خایسته ټیکری دی. بل خبره دا دی چې کچیر بیا وایم کله چې ته په یو نړۍ کې اوسېږې او د نړۍ له خلکو نه ته د خپل د خېټې مړول لپاره پیسې غواړې نو بیا دغه نړۍ د اصول په اساس باید ژوند وکړي.
دا طبیعي دی چې راپورونه شته چې طالبان ممکن راتلونکو ورځو کې د خوندزیو په اړه کومه پریکړه اعلان کړي. تاسو ته څه داسې راپورونه خبرونه در رسیدلي ځکه تاسو د مسایل نږدې ساری؟
طالبان تر دې دمه هیڅ هیڅ نه وقانې کننده دلیل د دغه مکاتبو د تړل لپاره هداقل اقل مونږ هم ولستندې وړاندې کړې. نو طبیعي دی دوی کچېرې دغه شی ته ادامه ورکړي، دا به د دوی نه یوازې دا چې د نړۍ سره د دوی د پریکړو سبب وګرځي، بلکې په افغانستان کې د ننه ولسونه دې ته مجبور شي چې راپاڅیږي او د دوی په خلاف غږ پورته کړي.
کور ودان روسي پښتنه کوم میرمن غفاري د جی سی ون هیوادونو د ترهګریز ګواښ د احتمال په اړه هم اندېښنه ښودلې. دوی ویلي چې په سیمه کې د القاعده او داعش ویر الله هم شته. دا اندېښنې څومره په واقعیتونو ولاړې دي؟
ګورې، ترهګری حرکتونه او یا هم د جګړې د نوې څپې لپاره پیل واضح شتون لري. مونږ تاسو وینو چې نه یوازې داخلي کړۍ چې لګه کوي چې اوس لګیا دي په جګړو باندې په مقاومتونو باندې، بلکې پاکستاني الوتکې په افغانستان کې بمباردونه وکړه او هغوی واضح وویل چې دوی دلته ترهګریز بریدونه لپاره زمینه سازی کوي. دغه شیان دي چې واضح د دې سبب د دې مثال ګرځېدای شي او واضح دا ثابتولی شي چې افغانستان بیا یو بل د جګړې سپی ته تلونکی دی. او دغه جګړه کچېرې طالبان په دغه رقم چې اوس روان دي روان اوسېږي، نو د دې بلې جګړې لوی لامل به خپله طالبان.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. د ښځو فعاله ظریفه غفاري وه چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د طالبانو د حکومت له خوا د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په سفر د بندیز له راپورونو وروسته د هغه کمیسیون پر چارو هم نیوکه راپورته شوی چې هیواته د سیاسونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی. بهر ته تللی یو شمیر افغان سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټان وایي طالبانو د ښاغلي کرزی د سفر په مخنیوي سره وښود چې له ټولو لوریو سره د تفاهم لپاره هیڅ اراده نه لري.
ورسته له هغه چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ته نږدې سرچینو ځینو رسنیو سره په خبرو کې ومنل چې طالبانو د شنبه په ورځ ښاغلي کرزی ته اجازه ورنکړه چې له افغانستان نه ووځي. اوس یو شمېر له افغانستان وتلي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټان وایي طالبانو د ښاغلي کرزی د سفر په مخنیوي سره وښوده چې په افغانستان کې روان بحران ته د یوې سیاسي حل لارې د پیدا کېدو اراده نه لري. پخوانی ډیپلومات عزیز معارض چې په بروکسل کې د افغانستان د ستونزو د حل په تړاو جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون کړی، له همدې کانفرنس ازادي راډیو ته وویل اوس د طالبانو د تماس کمیسیون چارې چې له افغانستان د وتلو سیاسونو د بیرته ستنولو لپاره جوړ شوی هم تر پوښتنې لاندې راغلی.
اداره یا حکومت هم د طالبانو موقت ده، دایمي هم نه ده، او مشروعیت د اساسي قانون مشروعیت خلکو هم نه لري. نو په ټوله کې د مسالې په کتو سره زه ګومان کوم چې د بهار او میشت او دننه خلک زړه کې څه یو صحیح درست میکانیزم او یو خه ګارانټي ورته پنړېواله کچ او ډاډ ورته نه بیا نو د زړه کې چې تلار سي خامخا دي ځان په خطر کې محسوس.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی د طالبانو ځینې چارې د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو پایلویني.
سربیره پر دې چې دوی نتوانی کی چې هغه خپل استراتیژي واحد کی منګوینو چې د دې په خبرو وکړنو کې ستر تفاوت دی. د سیاسي نو بیرته ستنه کېدو خبره هم د مغه تفاوتونو یو برخه ده چې دوی خو ځخه دوی سیاسيون آزاد تا ګر تا افغانستان ته نه پریدي چې افغانستان او زی او لبلې خوانه ورته بلنه ورکول کی چې راشي په افغانستان کې د سیاسي پروسې برخه شي.
اغلی باریک زیوی کله بهر یو شمیر افغان سیاسون بیرته افغانستان ته ستانه همشي، هغه کسان به ویچي د دې په خبره د سقوط په برخه کې د طالبانو سره مرسته کړي و. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو ویان دي زبیولا مجاهد جواب را نه کړ. طالبانو مودي وړاندې اعلان وکړ چې د شهاب الدین دلاور په مشرۍ د تماس پونه یو کمیسون ټاکلی څو هغه سیاسون ته بیرته افغانستان د دستنیدو بلنه ورکړي چې ورستي تحول کې له وطن وتلې دي. د یادونه د چلدی وړاندې خاغلی کرزی خپل هم منلې و چې طالبانو به هر ته د سفر مخنیوي کړی. خودری ونی وړاندې د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا افغانستان هین ته ولاړ چې لابرته کابل ته نه دی ستون شوی.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د صرافانو سراسري ټولنې په افغانستان کې خپل کاري اعتصاب پای ته رسولې. دوی پرون په ټول هیواد کې مارکیټونه په دې اعتراض بند کړي و چې په خبره یې طالبانو نوي او سخت شرطونه پرې وضع کړي دي. دوی خپل اعتراض وروسته تر دې پای ته ورسوه چې د طالبانو حکومت د ستونزو د هواري ژمنه ورکړه.
وروسته له هغه چې پرون په ټول افغانستان کې د اعتراض په ډول د صرافی مارکیټونه وتړل شو، د افغانستان د صرافانو د سرتاسری ټولنې ویاند وای د طالبانو حکومت دوی ته د ستونزو د هواری ډاډ ورکړی دی. عبدالرحمن زیرک ازادي رادیو ته وویل چې نن د صرافی مارکیټونه پرانیستي دي او تمه ده چې سبا د دوی مشرتابه د صرافانو د ستونزو د هواری په تړاو د طالبانو حکومت د مالی وزارت له سرپرست، د افغانستان بانک له رئیس او نورو اړوندو مسولینو سره خبرې وکړي.
جوازونو پر اړتیا باندې د افغانستان بانک سره لرو، سبا د سې شنبه په ورځ به د وزیر صاحب مالیه، رئیس د افغانستان بانک او تاکي تجارت، وزارت تجارت او د سرپار د چيلي د نمائندګانو تر مابین به په مشترک ډول باندې حل کیږي او د پای ټکی ورسول شور کیږي.
پرون په ټول افغانستان کې د صرافی مارکیټونه تړلې و. خاغلی زیرک ازادي رادیو ته ویلي و چې ستونزه صرافانو ته د جوازونو د ورکړې په برخه کې په وضع شویو شرایطو کې ده. د نوموړي خبره په صرافانو وضع شوی شرایط داري چې هر صراف باید د خپل فعالیت په بدل کې 15 میلیونه افغانۍ تضمین د افغانستان بانک ته ورکړي، 2 لک افغانۍ د کاغذي جواز بیا تحویل کړي او 50 میلیونه افغانۍ د خپل کاروبار لپاره پانګه وخی. زیرک ازادي رادیو ته وویل چې د دې شرایطو پوره کول د ډیرو صرافانو په وس نه دی پوره. د یادونه د چل دی وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي کمیسیون د طالبانو په مشهید افغانستان بانک او د صرافان ټولنې ته لارښوونه کړې و چې په دې اړه د یاد بانک په طرحه لسره کتنه وکړي. د افغانستان د صرافانو د سرتاسری ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک پرون ازادي رادیو ته دا هم ویلي و چې د صرافانو کاربندیز په هیڅ ډول د طالبانو له حکومت سره د مخالفت په معنی نه دی، بلکې د په خبره دا د هر صراف حق دی چې د خپل کاروبار لپاره د مشروع غوښتنو غږ پورته کوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
لورو پاتر امریکا لا آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
ورځو د اوکراین د جګړې تازه حال ته د اوکراین پاوز نن بیا هم د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو لپاره د تیاری په حال کې دی. په همدې حال کې ناتو ویلي چې اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه ګټلی شي. احمد تکل د اوکراین د جګړې وروستیو پرمختګونو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
د اوکراین پاوز وایي چې د دې هیواد د دوهم لوی ښار خارکیف په شاوخوا کې د روسي ځواکونو د حملو د شنډولو عملیات د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت سلاکار وادیم دینیسینکو وایي که څه هم نن سهار وختي په خارکیف ښار کې د روسي الوتکو د هوایي حملو اړوند د خبرتیا زنګونه کلنګېدل، خو د ده په وینا اوکراینی پوځیانو په شمالي جبهه کې پرمختګ کړی او حتی د روسي سرحد ته نږدې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون ناوخته په یوه وینا کې وویل چې د دې هیواد پوځ په دونباس کې د روسیې د نویو حملو د شنډولو لپاره د تیاری په حال کې دی. زلنسکي زیاته کړه اشغالګران لا هم نه غوړي دا ومني چې پر هغه سړک روان دي چې د بیرته راتګ لار نه لري. د اوکراین د ولسمشر یو مرستیال الکسی اریستوویچ ویلي د اوکراین د پوځ له دفاعي اقداماتو وروسته روسي خپل ځواکونه له خارکیف څخه ایستلي او دونباس ته یې استولي دي. نوموړی زیاتوي هغه سرتیری چې په شاتګ یې کړی په ختیځ کې د لوهانسک خواته استول شوی دی. په همدې حال کې د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې دا جګړه هسي چې روسیې غوښتل پر مخ نه ځي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د دې ټالوالې له جګپړو ډیپلوماتانو سره په برلین کې د کتنې پر مهال وویل اوکراین دا جګړه ګټلی شي او د ناتو غړي باید د کیف پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي. لبلې خوا ناتو په پام کې لري چې نن ناوخته په استونیا کې پوځي تمرینات پیل کړي. دا د ناتو تر ټولو پراخ تمرینات دي چې دوه اونۍ به دوام وکړي او د فنلند او سویډن په ګډون چې د ناتو غړي نه دي د لسو هیوادونو 15,000 سرتیري به ګډون پکې وکړي. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د یو تاریخي اقدام په ترڅ کې پرون تایید کړه چې غواړي د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. همدارس د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې په خپل غونډه کې د اوکراین د وضعیت او پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا به هم په دې غونډه کې حاضر وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو زه خبری مجله تر شپږنیم بجو ده د دغه خبری مجله په پاته شیبو کې زموږ د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلام دې برخه ته مو زه احمد تکل هر کله کوم. قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو خو لمړی په پنشیر کې د روان وضعیت په اړه یو راپور لرو. د پنشیر ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په عبدالله خیلو سیمه کې له طالبانو سره د مقاومت د جبهې په نوم د وسلوالې ډلې د وروستیو جګړو قربانیان عام ملکی وګړي دي. دوی شکایت کوي چې د جګړې پر خلکو د ژوند کړي تنګ کړي او طالبانو یو شمیر ولسی خلک برمته کړي او وهلي دي.
یو څلوېخ کلان مولا محمد د عبدالله خیلو په کوراتا سیمه کې ژوند کوي. دا وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهه وسلوال سره ونختل د یو خوندې ځای ته پخې سپکې کړې. دا چې دغه دره کې څه تیر شوي مولا محمد د سترګو لیدلې حال راته وایي.
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ لورې هم خپل سرتیري چمتو کړي وو. هغوی له هغه لورې راپورته شوي وو. د پنشیر د حصارک او کوبان لخوا هم طالبان راغلل او حاکمو سیمه کې ځای پر ځای شول. دا داسې لوړ ځایونه دي چې زه نشم برخطلی. ډیر خلک جګړه کې ووژل شول. هر کونج او ګوخي کې جسدونه پراته دي. څوک یې ښخولی هم نشي. خلک بیچاره او بدبخته شول. خلک ډیر وزورول شول.
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونښته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یوه ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه. د طالبانو سره محکمې اختر د اونۍ په یکشنبه اعلان کړی وو، خو د درې عبدالله خیل اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د اختر لمونځ وکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دیني علما ونیول او له ځان سره یې بوتلل. په ظاهره کله چې عام خلک د دنیا علماو د نیول کېدو مانې شول نو جګړه ونښته. د عبدالله خیلو درې اوسیدونکي ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهې د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیري ولېږل، خو په لاره کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. جګړه کې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم شوی، خو طالبان او مخالفه جبهه یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوي د عبدالله خیلو د درې یو اوسیدونکي د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
جهت جستجوی مقاومتګرا بودن.
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو. کله چې طالبان ونتوانېدل د جبهه وسلوال پیدا کړي، مجبور شول د سیمه خلک یې برمته کړل. طالبانو د مولوي صاحب خالد په ګډون د سیمه شاوخوا شپږبشتنه په یو کانټینر کې بنجان کړل.
منطقه بندي کردن.
په عبدالله خیلو دره کې د ملکیانو د وژنو ادعا وو. پراخ خبرګونونه هم وپارول. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنشیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی. ځینې نورو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي، خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي. په پنشیر کې د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي. دا یو تور دی چې موږ د څوک کانټینر کې زندانی کړی وي او یا موږ شکنجه کړی. دا یو تور دی، حقیقت نه لري او موږ یې تاییدو هم نه.
د پنشیر د جګړې ښکارا څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزاد رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري. خو څه چې ښکارا دی هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي.
د اسدالله لودین راپور مو اورېده. دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د تغذیه او کورنی اقتصاد انسټیټیوټ په غزنی کې د یونیسف په مالی مرسته د سلګونه روغتیایي کارکونکو لپاره روزنیز پروګرامونه پیل کړي دي. په دې پروګرامونو کې روغتیا پلان پر راتلونکو نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږون د مخنیوي، د ماشومانو د ځیرکتیا د لوړولو او په ښځو کې د سینې د سرطان د مخنیوي لارې چارې زده کوي. په دې اړه نور حل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
په دغه ټریننګونو کې ډاکټران، نرسان، قابلیت او د خوارځواکۍ په اړه مشورې ورکوونکي کسان شامل دي چې له دغه ټریننګ اخیستلو وروسته به د ولایت په بیلابیلو روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو کې خلکو ته هم پوهاوی ورکوي. په دغه ټریننګونو کې به په ګروپي شکل 1516 کسان روزل کیږي چې دا وخت یې د یوستام ګروپ د ټرینولو لړۍ روانه ده. دغه ټریننګونه د افغانستان د تغذیه او کورنۍ اقتصاد د انسټیټیوټ لخوا د یونیسف په مالی مرسته پر لاره چول سوي دي. د دغه ټریننګونو مخه په راتلونکي نسلونو کې د لنډې ونې او خوارځواکو ماشومانو د زیږیدنې مخنیوی، د ماشومانو د ځیرکتیا لوړوالی او په ښځو کې د سینې سرطان د مخنیوي د لارو چارو ښودنه ده. ډاکټر لطف احمد جلالزی په غزنی کې د دغه پروګرام مشر دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په دې کې ډېر فوکس په دې باندې کېږي چې موږ میندې پوه کړو، میندو ته مشورې ورکو، د صحي کارکوونکو په واسطه باندې، نو تر ډیره حده کنټرول دای سي. خصوصا دا وقایوي برخه ډیره تقویه کوي، ځکه چې امور پوسی سي په څه رقم خپل ځان تغذیه کې د حاملګي او د شیدې ورکولو په دوران کې او څنګه خپل ماشوم تغذیه کې، نو که هغه تغذیه په هغو مشخصو پیغامو باندې دوی پوسی، نو کولای سي د سوی تغذیه په مخنیوي کې یو رغنده رول ولوبوي.
روختیا پالان په دې باور دي چې دغه ستونزو سره د افغانستان ډیری اوسیدونکي د فقر او بیوزلۍ لامل مخ کیږي. ډاکټر نظر ولی زاده په دغه ټریننګونو کې فعال ټرینر دی. نوموړی دغه ټریننګونه زیات ګټور او اغیزناک ګڼي.
فکر کوم چې دا به ډیر زیات اغیزمن وي، ځکه نه یوازې چې موږ درته د خلکو ته ټریننګ ورکوو، بلکې په عین حالت کې موږ دې زیات دې ته انګیزه ورکوو، تشویقوي چې میندو او ماشومانو د تغذیه په اړه باندې عامه پوهاوی کې ډیر زیات فعال واوسي، میندو تشویق کړي دې ته چې د حاملګۍ په وخت کې خپله ښه تغذیه سي، تر څو یو سوی تغذیه ماشوم دنیا ته رانوړي، او د شیدې ورکولو په وخت کې ښه تغذیه وسي، تر څو ماشوم ښه شیدې واخلي، تر څو وکولای سي د ناروغیو په وړاندې مقاومت د وجود لوړ سي.
سمن نازنین د غزنی مقر ولسوالۍ په ملکی روغتون کې ډاکټره ده. نوموړي په دې ټریننګونو کې برخه اخیستې ده. دا وایي زیاته پوهه یې ترلاسه کړې او کولای سي چې نورو کسانو ته پوهه ورکړي.
کولی سو سه د غذایی موادو پارزک دی پوکو هغه ته وایو سه داسې کوم غذا سه تاسو په کور کې لري، مثلا ناګي شودي مستې چکا کروت د شیانو خو په منظمه توګه وخوري. فاملی پلاننګ په قسمت کې دوی ته تعلیمات ورکوي، سه دوی د دوا کوچنیانو په مینس کې کوم وطن سه دوی باید مراد کړي، د دوا کولو باید زیاتی کم نی.
ملالۍ بیا د غزنی دی یا کولسوالۍ په روغتون کې قابله ده. نوموړې هم د دغه ټریننګونو یو برخه واله ده. دا وایي ډیری شیان یې زده کړي او کولای سي چې په سیمو کې زیاتې ښځې پوهه کړي.
موږ دلته کوم ټریننګ سي اخیستی ده، د دو په خاطر باندې سي موږ دلته هغه مهارت ترلاسه کړو، تر څو صحي ته ولاړ سو، هلته خلکو ته صحي تعلیمات ورکړو. یو مور سوی تغذیه کوچنۍ دنیا ته راوړي، د هغوی علت باندې پوه سو، او موږ دا وړتیا دلته پیدا کړې ده. کولای سي په ساحه کې هم ښځو ته هم دا تعلیمات ورکړو، صحي تعلیمات
د ماشومانو خوارځواکي ټیټونه او ترڅنګ په ښځو کې د سینې سرطان نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډیری هغه هیوادونو کې چې اقتصادي وضعیت خراب دی مخ په زیاتېدو ده. ډیری ډاکټران په دې باور دي چې میندواري او هغه مېرمنې چې نوی ماشوم یې زیږولی وي له کورنیو خوړو لکه شیدو، مستو، هګیو، سبزیجاتو، دال، لوبیا، عدس او نورو دا ډول خوړو څخه استفاده وکړي، ځکه چې د دوی په باور دغه شان د مور او ماشوم دواړو لپاره ګټور دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د هم په پاکستان سو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
شیخ خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. موږ خورا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې دي، چې څنګه د امارات اسلامي راغلی زموږ بندې دي. تقریبا زما اوس دغلته $2000 بندې. زموږ هیله چې زموږ پیسې خلاصې کړي. موږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو ده. نو د مسؤولو چارواکو نه موږ دا غوښتنه چې باید د موږ مشکلات حل کړي او د خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبوره نه کړي.
محمد ولی مسافر یم د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ نه. د هلمند او د کندهار او هرات لویې لارې ډېره خرابې شوې دي. موږ چې وینو کې لویې د چلار سامه کارت ورغه ورشان د چپیر کورونه کې جوړ ترافیکي پېښه رامنځته کیږي. د بان سم له دغه د چلار سامه کې
زه د هلمند ولایت څخه حکیم صناعی خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د منپاکي موسسې باید ډېرې راشي. دلته ډېر مینونه په مځکه پراتې دي. هغه موسسې باید رانشي چې خپل ځان لپاره کار کړي. هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دی موسسې لاغلی دی چې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړی دي، او دلته د هلمند لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کوي، ماسونه دبل اخلي، افانسو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین پیجالو کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پراته دي، د خلکو په ستانو کې مینونه پراته دي، په سړکانو مینونه پراته دي. نه متاسفانه چې کابل خلک راشي او د کابل خالص د ماما زوی راولي او هغه دلته په منظرو باندې ماسونه اخلي.